لمخه تر پرون وخت په متحده ایالاتونو کې په کووډ 19 د ټول عمر شو شمیر څلور لکه اتنې وزارت سو اتیا کسانو ته رسیدلې. په نړیواله کچه پر دین ناروغي د عمر شو کسانو شمیر بیا 2.5 میلیون ته رسیدلې او باور ده چې واقعي شمیر ممکن لدی هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژۍ پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خپرو. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زه به د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه به ګوره خپل اولادو ته مې یا وریجې راکړي غوړ راکړي. دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یو آزاد بحث کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو فساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خپریږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صفی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت خوا د مالي کال بودیجې درېمه مسودې کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صفی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی د 1000 تشکیلاتو کمښت د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بل اخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلی غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسېدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړي، طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسېږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریځ ته اشاره ویلي، دا ټولو لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا دې پرېکړې ته ورسېږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل، په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غني هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي، په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي. او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري،
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالی کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندز کې یوه بې وزلې مېرمن وایي، وروسته له دې چې مېړه یې اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي، د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې مېړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصروی سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال ته راغله، زه چا سره جنگ کوم، خپل ورونو سره جنگ نه کوم. نه کال ته راغله په زور درې ځلې بوته، دغه اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی د لیونته ورې په پوستې خواته چې روان ولګېدله، مړه له خره مره سره راوسته. دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره زه ساتم، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالی بیانوي، د شهیدانو او معللینو د چارو امیرت ته راغلې.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې کارتونه زمونږ راوځي، که را پیسې زمونږ راوځي، دا یوانان ته بل کالي مالی کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچاره بېخي هېڅ د خدای نشته، اولادونه بې کاله بې ښه بې بده بې پای پوشه، نو موږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي، د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه به د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دالاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زه به د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکي یې کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بېښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې ماړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلی وروره، له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطه ګرځوه چې دا د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره بهم سره غلطه ګرځوه، کالته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای.
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکي عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
تجارت نور دولت نه
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
د سکینې کیسه مو اورېده. سکینه د کندوز اوسیدونکې ده. د پنځو ماشومانو مور ده. میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اسرې پاتې ده. اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیه له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به یې له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سر مقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال په اند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې، لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیي دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي. خو په سر مقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
په پکتیا کې ځایي چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سوله ییز ذهنیت په خپرولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستي وه، آزادۍ راډیو ته وویل له دې کار یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډېر کلیدي دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کړو تر څو د هغې پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړندارې او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوي د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زموږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا پوهنتون یو تن محصل عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پوهنتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني پالان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه کولای شي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبول سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي ولس په اسانۍ سره قانی کړي ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هیوادي بحران تر سولې دغه هیوادي سوال تکینولې نو ټولو کیلو غاړو موږ دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور ده د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې دي هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکي وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشري یې کول ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې ونډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو په دې په همدې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوکو یا د اورزګان ولس په دې باندې پوکو چې د ښار ساتل څونه مهم دي یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پر همدې مهال هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستې وه هم د ترینکوټ له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دي توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله او غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ سره وتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلکو ودی ته راځي کو چې خلک پوهیږي په دې باندې چې یار سپین ږیري علما مشران قومي خلک دا ځوانان کشران لویان ټول دغه ښار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور بل ځای خصوص دغه ښار کې چې گزاره کوي دغه ښار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د ښار والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نه شي نو دا بازار په دې توګه نه سميږي او که خدمت نه وځي خدمت انسان وځي خدمت خوار غریب وځي بیا بازار سمي ام بزموسته ولسونه سمي ام بزموسته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د ښار د پاک ساتنې د دغه عامه پوهاوي پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې یو شمېر نیالګي هم کښېنول. د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دي په خپلو کورونو او دغه راز په خپلو ځمکو کې د هوا د پاکوالي په موخه یو یو نال کښېنوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالي نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د کنړ نوي وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ
پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه رنږدې ده. نو زما د ټولو وړونو څخه دا هیله او زه د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم سي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی سي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړی. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نخال شین کې او بیا یې وروزي، نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی، او باید چې دوی میوه دار نالان باید وکړي او باید بیا پالنه وکړي. زما د ازادي راډیو سره هیله ده چې زما پیغام نشر شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چین نن د امریکا پر نوی ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوي ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړې. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنګټن کې د خپل سوداګریزي ماضي او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو له کبله له قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا یې بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنګټن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نور په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخی
طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمني له ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. له افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یو ټویټ کې ویلي چې د تیر 2000 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانه او زیرمتون ترسره شوې دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یو کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته څیرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي ماسې څلور خزینه فعالانو په کیسه پرې وي ډزې کړې، څلور وړي وژلي او د هغوی ډرایوري ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلي کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخوري. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلی کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د داله امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي راديو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډېر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راديو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډېر مننه چې وخت مو وېستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سید دلته زموږ جامع کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدای ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدوانډه پر اوسنی حکومت کې په ډیره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې خدای خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول خدینه چې کار کوي فعلاً مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کوم تسلی دغه سره کار وکي. نو فعلا د غننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوی او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځه تدیره ونده وکي چې په دولت کې کار وکي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ له خوا ملاتړ شوی او که د افغانستان له خوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2001 کې. هغه نو وروسته ما بیا دینې سان ملي داخلي او بین المللي اورګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2014 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان و غي بورسې ته مخبل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ناتل ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې نو هغه نو وروسته ز وکول سم چې تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسې ماتلا سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکریال ته تقریبا یو کال کې مکمل کړ. ما مثلا په د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نورسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نورسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دولتي مشروع وکړم چې د قانون او پټرول وزارت کې ما د استاج دوره شروع کړه هغه نورسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکه او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره چې د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو وروسته بیا زه د ویان د مستل ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم. نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوکه دوی داس فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو فقط تمره ذکر سی وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او اغلته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویر ونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غو خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکو یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزه چې شد سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو لخوا به وي مګم خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه ساتي که ته ماته سمخ کې مویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونه چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډېرې کمی سوي وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم کومې انجونې یا ښځې په داسې نګونه سره مخامخ کیږي دوی باید د دې نګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول سته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې انرژي نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید مراعات شي. نو او همچنان ښځه باید موږ خپله باید ته اجازه ورنه کړو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستی، دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا څنګهون مقابل کې ودرېږو، هم اداري اصول له لحاظه او هم خپل دا موقف باید حفظ کړو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
دغه پوښتنه ده چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي، د دې لپاره یو ښه ترتیب مقام برابر کړي. او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه ښځې چې دي ښځې خو نو په اسلام کښې هغه د خپل حقوق الله ورکړی دي، نو د هغو حقوق څه به یې څه دوی استفاده وکړي، نو دغه پوښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه، ستاسې پوښتنې مو دواړې واخیستې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، محترم ملالې خورې تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې، اول قدم کې خو زما د خورې تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړي ښځو یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندګان دي او هر چا ته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید د یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي. او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریځ او نظر د خلکو وي، ولې دومره تاسو ته پکار دا دی چې په خپله هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې کوم موږ ته راکړي د پاغې باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ضمن کې زما دغه د مرستیا د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي، او کمال خو دا دی چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته، وروسته چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي. که نه اوس عمر تاسو عمر افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کښې چې لرې پراته ولایتونو دي هلته ښځې چې دي په بدو کښې ودونه ورکول کېږي، او هغوی چې دي په وړکتوب کښې هغوی یعنې هغوی ودونه هغوی ورکول کېږي، همدارنګه هغوی میراثونه ورکول کېږي. نو په دغسې هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستیال ویان پسې په دغه ستونزې تاسې ولسمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نماینده ده هغې سره دغه مشکلاتونه تاسو څومره شریک کړي دي؟ خو داسې پانه په افغانستان کښې دا مشکل شته دي زما د خورې چې بعضې هغه ښځې دي که هغه سړي دي یوازې خپل موقفونو کښې خپل ځان رسوي، او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کښې لاس او ګریوان دي د هغوی هغه حقوقو تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات نه کېږي. او په دویم قدم کښې زما د ښځو نه دا هیله ده چې باید دوی یوازې دولتي ادارو کښې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي، دوی باید خپل هغه شخصي کاروبار حرفوي زده کړي داسې نور لارې چارې چې د هغوی سره د هغوی اقتصاد ښه کېږي هغه بخش ته هم باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کښې په هر کال کښې 2.5 لک اشخاص موږ د پوهنتونونو نه فارغین لرو چې په هغه کښې نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کښې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کښې هر چا ته مطلب په حکومت کښې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دغه مو آینده نسل ته که نه مثلا څه کوم برنامې یا څه رقم کولی شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی، ځوان په کله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کښې نجونې که هلکان نو دوی ماشاءالله په درسونو کښې همچند دوی څه وګورې په اداراتو کښې ډېره ښه ونډه لري، او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثراً ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي. کاری زمینه یو خبر او بل دا بل ور چې ویلې مثلا چې بعض ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړی، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بوستیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مورچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري.